دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. په اول خبرونه له انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وای د پانما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار پاړه دی د دوی نه هم مشورې واغستل شي. په مومند ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو په پوستا برید شوي چې پکې دوه سرتیري زخمیان شوي دي. او د ترکی وزیر اعظم وای یونان ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو په شمیره کې ډیر کمی راغلی دی. دا خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پانما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی. ویل دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریس هم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پانما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه رابلي. دغه سره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د یاد عدالتي کمیشن رد کولو سره وویل
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سرا با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی دا ملک وزیر اعظم یہ دا ہیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت دا بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونو لکو مزای راغلی نو میاں صاحب اوس ہر سپڑاگا کوي.
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت سباله د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربیره کاریډور فرنټ او پختونخوا ولسي تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نوموړی زیاتوي هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې بعد دوی په مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني.
پیر هر یو غونډې سره څه فائدہ کړی دا خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په عمل یو ځل هم نه دی شوی. دې ځلې دا واحده چې دا یو صوبایي حکومت کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولی نو بیا کاریډور انشاءالله موږ واپس ګټو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کاریډور په اړه وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی و چې وروسته بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په وینا په دغه خط کې ورته د اطمینان وړ ځواب نه و ترلاسه شوی نو ځکه یې د راتلونکي تګلارې په اړه د ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. د مومند ایجنسی په زیارت چیک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري شول شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي تیر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستې د افغانستان لوري مارټر ګولي وشتل شوي دي. افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي دي چې د مومندو په یعقوبی او انارګي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او هغې ته زیان رسولی دی. د قبایلی سیمو د صحت محکمه وای په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال د ترهګرۍ متاثره شوو روغتیایي کارکوونکو لپاره چې د مرستو کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغې کې به د پولیو ضد رضاکاران هم شاملولی شي. د فاټا حفاظتي ټکو د پروګرام مشر ډاکټر اختیار علي پرین مشال لیډیو ته وویل د پولیو ضد مهم پر مهال کوم روغتیایي کارکوونکي چې مړه ژوبل او یا وتښتول شي حکومت هغې ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکوي خو رضاکارانو ته یوازې درې لکه روپۍ ورکول کېږي چې ډېرې کمې دي. د افغانستان حکومت وای وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتزوی پرین مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ د ملي شورا له غړو سره هم لیدلی دي او ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره یې په نوې کړنلارې خبرې کړې دي. دغه سې بیا د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی پرین مشال ریډیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د دې په مقابل کې به اوس کوم جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
الته د حزب اسلامي ډلې پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو توافق شوی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیه وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ډیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د کډوالو په اړه د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې زیاتې نیوکې شوې دي. احمد داود اوغلو دا خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ ټوسک ویلي دي اروپایي ټولنه اراده لري چې په ترکیه کې به د شام د کډوالو د ژوند ښه کول لپاره په دې اوړي کې په مختلفو پروژو یو ارب یوروز ولګوي. دغسې بیا احمد داود اوغلو ویل چې یادې ټولنې د وړاندې نه د 180 میلیونه یوروز پروژې پیل کړي دي. د عراق په بغداد ښار کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. اماک خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلوي کوي ویلي دي چې د پرونی لوی چاودنې تر شا اسلامي دولت وسلوالې ډله لاس لري. په شمالي ضلع الحسینیا کې د امنیتي ځواکونو په پوستې په برید کې 9 تن وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. دویمه پیښه بیا په عرب الجبیر کې شوې ده چې هدف یې د امنیتي ځواکونو قافله وه. په دې پیښه کې 3 تن وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي او ذمهواري یې لا چا نه ده منلې. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر وای هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریځه ډلې یې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د خبرونو پای
خبرونه مو واوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalaudio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وای باید وزیر اعظم خپل ټولي اساسي په ډاګه کړي
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی آئی تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری.
دا خیبر پختونخوا حکومت سبا د اقتصادي راهداري په اړه ټول ګوندي زغونډه کوي. په دې کانفرنس کې کوم ګوندونه ګډون کوي؟ ډاکټر سید عالم مسعود وای
پته کې په ونډر کر پارٹی ان پی ولی مزر خان په پختونخوا د نړیوال پارٹی نشته پارٹی هم شامل دي او کریډور فرنٹ او پختونخوا د تحریک هم شامل دي.
د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق شوی. بلخوا د سولې علي شورا وای
اوس رئیس جمهور ته درواسي چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ ان شاء الله په کلی موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
د سماجی رابطو ویبپاڼې د سولې او امن په راوستو کې څومره رول لوبولی شي؟
د خلکو په منځ کې او د دوی په اسخانو کې د جګړې خلاف یو کرکه پاره کړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
شننې او تبصرې هم تاسو لپاره لرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. تاسو پام د روانی غړې د لومړی رپورت په لور راګرځوم. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټون لپاره د حکومتي عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او له حکومتې غوښتي چې په دې معاملې کې د اپوزیشن ګوندونو دریس شامل کړي شي. اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم په دې معاملې کې د عدالتي کمیشن جوړولو خبره کړې ده او قام ته یې په خپل وینا کې ویلي ول کچري پرې ثبوتونه ثابت شي نو استعفا به ورکړي. نور تفصیل د یوې وړوکي د میروستو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی باید وزیر اعظم ټولو اپوزیشن ګوندونو سره په دې معاملې مشاورت کړي وي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند په سکر ضلع کې خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې حکومت د پانام اسنادو په اړه عدالتي کمیشن لپاره اپوزیشن سره یو ځای ضابطه نه جوړوي نو دا کمیشن د قبلولو وړ نه دی. خورشید شاه ویل د کمیشن په اړه به ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه راغواړي. نوموړي زیاته کړه کچري حکومت د کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو دریځ شامل نکړو نو بل لار به خپل کړي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال عدالتي کمیشن رد کړي او ویلې دي
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا آپ کا نام آ گیا
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نم راغلے دی پدی کی نور چا نم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سره با ایف بی آر ادارہ گوری خطا سی د ملک وزیر اعظم یہ دا ہیواد وزیر اعظم د اخلاقی قوت ل بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادوں ل کوم زای راغلی نو میاں صاحب اوس ہر سپ ڈاگا کوی
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی گائز تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری
عمران خان سے تکڑا کچری ددوی غختن نہ منل کی گی نو پ سڑکوں با پ احتجاج لاس پوری کڑی اپوزیشن گوندو نہ پدا سی حال کی دپانا ماستا تو پاڑا د پلٹون ل پاڑا د کمیشن جوڑ ول غختن کوی چی د جمعہ پ ماخام میاں محمد نواز شریف قام تپا وینا کی ویلی و چی مرکزی حکومت دپانا ماسنادو د عدالتی تحقیقات پ ہدف د کمیشن جوڑ ول ل پاڑا د سپریم کورٹ رجسٹرار تا خط استا ولی خدا وقت د سپریم کورٹ چیف جسٹس د ترکی پ دورہ دے او د کمیشن جوڑ ول کار د مئی لومڑی نیٹے پوری زنڈے دلے دے وزیر اعظم پہا کا وینا کی ویڈیو کچہری پری تورو نہ ثابت شو نو لخپلی سوکھے با استعفا ورکڑی اخپلی ٹولی اساسی پر ڈاگا کڑی دی د پاناما قانونی بنسٹ سخا پر ڈاگا شو وسطاد کی د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونہ شامل دی د ہیواد اپوزیشن گندن ل وزیر اعظم د استعفی ورکول غختن ہم کبھی
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان چین ترمنز اقتصادي راهداري په اړه د صوبي د حقوقو ترلاسه کولو په مخه سبا ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده د لومړی وار دی چې صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کوي په غونډه کې به د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون کوي په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبي حقوقو ترلاسه کولو په مخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسی جبهه جوړولو اعلان کړی وو او ډاکټر سید عالم محسود یې مشر ټاکلی وو په ډاکټر سید عالم محسود سره می په دې موضوع مرکه کړی او په سر کې ترې می پوښتنه چې په کانفرنس کې به کوم ګوندونه ګډون کوي نو موړې په جواب کې وایي
د ټول نوول خبره ودا ده چې دا د طریقې انصاف طرف نه دی ته ویل به انصاف نه دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پارټیز کانفرنس راغوتل شوی دی په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټولې پارټي دعوت شوې دي او د پارلیمنت نه بهر ټولې پارټي دعوت شوې دي په دې کې په ونډر کر پارټي ان پی ولی مزدور کام په خپل ځمړي پارټي لیفټ پارټي هم شامل دي او کوریډور فرنٹ او کوڅو له سیټ ریکو هم به هم شامل دي
ډاکټر سید عالم محسود صاحب کدار ته دینه مخ کې هم ډیر ټول ګوندی د سیاسي ګوندونو چې کوم د سی غونډي رابلل شوې دي نو دا غي س اثرات مخې ته راغلي دي او کنه په حکومت باندې کوم ساس کوم بوختنی دي د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري په اړه معنی
د سوال هم ډیر خبره ډیر هر یو غونډه سره څه فائدہ کړي دا خو د هغه په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفاق کوکو په باندې عمل یو ځل نه شوی دې ځل دا واحد ال پارټي پی سی سلام چې دا یو صوبایي حکومت کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولای نو بیا کوریډور ان شاء الله موږ واپس کړو
دا مشال ریډیو دا
مشال لري ته تاسو غوږی درنو دونکو د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو اتفاق شوه دي د خپل بي تیر اوس په کابل کې خبرران ته ویل د سولې لپاره یو جامع تګلارې منسوبې حکومت ته وړاندې کړې او جواب ته منتظر دي بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دې مذاکراتو اختلافي ټکي ولسمشر ته لیګل شوی او وروسته پریکړه به پری زړیر زروشي نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورت کې ورو
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر شلو توافق شوه او 15 طرحه چې اختلاف پر موجود ده تر وسه پاتې دي عادلانه او شفاف انتخابات د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډي هوادونو څخه هواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف ور د دوو نور مواردو په حق له څو نه ویل د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وو خاغلی بهیر وبل د سولې د خبرو پاړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي
منګا تلپات سولغ ابرمندانه سولغ واړو عادلانه سولغ واړو او دې سولې دراوسلو لپاره ټول کوششونو ته تیار یو. منګا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت ته منګا دې سولې او مذاکرات په اعتبار خپل مسولیت ادا کړی. هغه دې انګلیسي فیصله چې نو اوس د توپ دې مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق کې کومې د
هندوستان د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو اردوونکو د افغانستان حکومت وای وسلوال طالبان نور اصول ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال لري تویل ولس مشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دوو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وای له ولس مشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورت کې ورو.
په کابل کې لورسي مرګونی حمله او سولې ته د طالبانو د نه حاضرې دول نه هیلي ورسته اوس مهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهور ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته خو فرصت ورکړ شوی و خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیل لارې پریکړه وکړي. ولسمشر غنی تیر اونۍ د ملي شورا له غړو سره هم خبرې کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې وکړن لاري پاړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي د خغلی غنی له قوله وایي چې په تیر سوال لس کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او وس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یو جلا طرحه جوړه شي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنگ نه له توپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پیږي. د دې په مقابل کې به اوس کوم جنگ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره پلي طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سره لدې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
مشال اړتیا تاسو غوږی د نوو دونکو رويټرز خبرې جان د سره صلیب نړیوال ادارې یو لړ پوری چارواکي جین نیکلز مارټي د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نو موري وای نړۍ باید دا یقیني کړي چې افغانستان به یو هیرون کې یا لپا مغورزون کې هیوات جوړیدو ته پرې نګدي. د نیکلز مارټي په خبره موجوده حالات ته په کتو سره داسې سرګندي کې چې په افغانستان کې بعد طالبانو سکنی عملیات ډیر سخت وي او نړۍ ته پکار ده چې په دې لړکی له افغانستان حکومت سره پوره پوره مرستې وکړي. دا لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
رويټرز خبري ایجنسی لیکي د سره صلیب نړیواله ادارې یو لړپړی چارواکي په افغانستان کې د زیاتیدونکو تشدد، مالی مرستو کې کمی او د تعلیمي افتا کسانو نورې هوادونو ته د تللو خبرداري ورکولو سره د جمعې پر ورځ ویلي دي نړۍ باید د افغانستان بحرانونه لپاره ونغړسوي. په افغانستان کې د ریډ کراس ادارې مشر جین نیکولس مارټي وایي نړیواله ټولنه باید خپل پام پر افغانستان وساتي او په هیواد کې باید دا مهال خپل فعالیتونه وندرول شي. نوموړي ویلي دی په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي او دا په راتلونکي کې نورم خرابېدای شي. مارټي د اروپایي هیوادونو په سرخارونو واشنگټن کې له حکومتي چارواکو سره ویني چې دا شاندایي نه د زیات سیاسي مالي او بشري ملاتړ غوښتنه وکړي. د نوموړي دا خبرې د کابل د ځانوژن کې حملې څو ورځې وروسته مخه ته راغلي دي. د کابل په دې وروستۍ ځانوژن کې برید کې 46 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. اژانس لیکي دا برید د 2011 کال را په دې خوا په خونړي او بریدونو کې یو و. سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي په افغانستان کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبلې کې زیاتوالی په ځانګړې توګه د خبرداري خبره ده. دغسې د روغتیايي ادارو او د کارکوونکو پر ضد په بریدونو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی چې د درملنې په برخه کې عام وګړو ته مشکلات جوړ کړي دي. نیکولس مارټي وایي سره صلیب نړیواله اداره د سرجیکل یا روغتیايي کارکوونکو داسې یوه ډله جوړوي چې د ټول افغانستان د ولایتونو سر ښارونو ته به دورې کوي او د بیړنیو حالاتو په وړاندې به روغتیايي کارکوونکو ته روزنه ورکوي. مارټي خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان د منځنۍ طبقې تعلیم یافته خلک نورو هیوادونو ته په تللو مجبور دي چې په هیواد یې جدي اثرات مخې ته راتللی شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په برخه کې زیات پام د شام او عراق طرف ته و چې له وجې افغانستان د مالي مرستو له کمښت سره مخ دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال رو تاسو غوږی دروندونکو د سماجی رفتو ویب پاڼه لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو ټوله نړۍ په نړیوال کلی بدله کړی ده. د نړۍ په کوم ګوټ کې چې سپې خوشي نو خلک په ټولنیزو ویب پاڼو خپل خبرګون خای. د دې ترڅنګ په دغه ویب پاڼو په نړۍ کې د خپل پیغام خورول یو مهمه او اسانه ذریعہ هم ګڼل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خلک سوشل یا ټولنیزو ویب پاڼو یا میډیا څنګه کاروي دا چې په دغه هیوادونو کې د سماجی رابطو ویب پاڼو د امن او سولې لپاره څنګه کارول شي او رول یې څه پکار دی د دې جواب د فرخند اسد پر رپورت کې ورو.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژي په برخه کې د یوې کارکونکې ادارې مشر عمر منصور انصاری وایي ډیجیټل ټیکنالوژي په افغان ټولنه کې یو انقلاب راو واستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جديدي ټکنالوژي له لارې اوس افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
دغه خلک ورځ په ورځ کاریدنه له خلکو زیاتی لکه یوټیوب په دې کې ویډیوګانې شیر کوي. د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موضوعو د خوانه د ولست افغانه او هغه د نورو سره به شریکیږي. تیره ورځ دلته یو پیښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، مې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسخانو کې د جګړې خلاف یو کرکه خپره کړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وا چې د سوات ولس کولای شو د دغه حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی. د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغه استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام چې چلیږي هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خوري. زدا غنم چې نصرت په رورل په دې سواد په لور سواد کې په ناندي سواد کې بلکې په غرهي سواد کې هم زیات تر خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت.
بلخوا د خیبر خبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګړې لپاره یو کارکونکی او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډېر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري په زموږ د معاشره کې او ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم او کومه پوزېټیو طریقې سره وګورو د پوزېټیو استعمال وګورو ډېر زیات ښه استعمال دی او کوم چې د قبایلو سیمو کې بدل خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې ایکسس نشته موبایل سروسز اکثر بلاک شي کوم چې انټرنیټ فیسیلټیز دي نو هغه هم موسټلی نه وي یا د موبایل په تھرو باندې لګ دی وی خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي او که تاسو ریسنتلی وګورئ دا قبایلو کې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغه کې یو شعور او آگاهي کم چې موږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغلی ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانی سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړه ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هېوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب واتس اپ وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دغه وروګو تاسو ته مشال اړخ پرونی ته غوږی د کابلی سیمو د سیټ مکمی چارواکي وای چې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کمپاین کې د کارکونکو او رضاکارانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره یې امنیتي ګامونه پورته کړی دي. چارواکي وای چې د پولیو ناروغي پر ضد کمپاین کې برخه اخیستونکي رضاکارانو لپاره هم هغه شان مرستې ورکوي چې سرنګه کارکونکو ته ترلاسه دي. نور توصیل د مشال اړخ خبريال طارق اورګزیرا کوي.
په قبایلی سیمو کې د پولی مرض پر ضد څاڅکي ورکولو مهم پر وخت ممکنه ده تر هغه رخ کار کې دونکو ته موعظه ورکولو لپاره چې کومه پالیسی جوړه شوې ده په هغه کې به د پولی رضاکار هم شاملول شي. دغه خبره د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام یو مشر ډاکټر اختیار علي مشال لډیو ته په ځنګړی مرکه کې وکړه. ډاکټر اختیار علي وايي کم کارکونکو چې د پولی مهم په وخت مړه جوبل او یاو تختول شي هغه ته موعظه ورکول کیږي خو د پولی رضاکار سره د صحت محکمې له خوا تر اوسه داسې مرسته نه ده شوې.
سنت کې دینو ګورنمنت په دې دوه لپاره سوچو کوچې دوه لپاره ميو چې سیمانی ډي پی سکیم واچو هغه کې بده انجرډ او کم شهیدان شي دوه کمپنسیشن ورکو. نو دا اوس مو ریسنتلی یو کال مخکې دا پیسونه پر کړې یو پولیو کې یو ولنټیر کار کوي یو ګورنمنت ولې لکه پی ټیکنیشن ویکسینی لري.
د صحت محکمې د چارواکي په خبره د هر وژل شوی کس په سر لس لک روپې موعظه مقرره شوې ده خو د پولیو کم رضاکار دی د هغه کورنۍ ته 3 لک روپې ورکول کیږي. روغتیایي چارواکي ډاکټر اختیار علي وايي د پولیو رضاکار ته د یولسی وګړي په شان موعظه ملاويږي چې هغه سره د مرستې د کچا ډیر ټیټه ده. بلخوا د کورمې یو کاش د پولیو په مهم کې د یو رضاکار په توګه کار کوي مشال لډیو توای د پولیو مرز پر ځای چې کم جنگ روان دي په هغه کې د دوی رول ډیر مهم دي. نو په کار دي چې د دوی هم هغه شان خیال وساتل شي کوم چې د نورو کارکونکو ساتل کیږي.
مودي موبایل ټیم غو سره تعلق لرو او زه ته خطر اور کی موته دي مارګ ور کی دي هاري ویل کدي سپای پوری دي نور مطلب یو چلو کی بیت کول دي مودي ور کی او دیمه مودا یوز د مسر بالکل حکومت زرم کوي په کور دایا چې مسر متدان د پکیج منزور شي مودانه ور جره مو مړو شوور کی یا مو مرګل مړ شوور کی خو بیا سوند پته نه لګیږي خو خطر ده.
په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وخت نه وخت وسلوال بریدونه تر سره شوی دي چې پکې زیاتره پیښې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې مخې تر اغلی دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
درنو درکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی د خبرونې په دویمه مې کې هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. اوس وخت شوه دی د غرمې دولسنې بجې له انیسا اجمل نبا د دې سات د خبرو لنډیز وور.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پانام اسناد پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریزم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرن د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته ویل د پانام اسناد د پلټن لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یو غونډه رابلي. د خبر پختونخوا حکومت سبا له د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر ټولګوندي سا غونډه رابللې ده. د پختونخوا لسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې به دوی په مرکزی حکومت خپلې غوښتنې اومني. د مومند ایجنسی په زیارت چک پوسټ د بریټ په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري شبل شوې دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوسټ د افغانستان لوري ماټر ګولې وشتل شوې. افغان چارواکو لپاره د اړه سندې ویلي. خو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي د مومند په یعقوبی او نارګي کې په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې سرتیرو ته زیان رسېدلې ده. د جنوبی وزیرستان په وانا سیمه کې بیګا وسلوالو په اسکول بریټ کړی دی. خو چا د پاکستاني زیان نه دی رسیدلې. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان حکومت وايي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت یې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د پرین مشال ریډیو ته ویل په دې اړه ولسمشر اشرف غني تیرونه د ملي شورا لغړو سره هم لیدلې دي او ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په نوي کړنلارې خبرې کړې دي. د ترکی وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ټیټه شوې ده. احمد داود اوغلو د خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د روپۍ ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. د عراق په بغداد کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. بلکې چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه و. په دې کې د یوې پیښې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده او د ایران ولسمشر بای هواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه سخت دریځ ډلې نه ده پرېښې چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني د سرګندونې پرون په تهران کې کړې دي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لړنی زیتا ستا وړاندې کول درنو دونکو زو اسلام آباد ته چرته چي د مشال اړو خبريال سراج زهير د پاکستان د زنو رسپانو اداري لوستي دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن ته پاکستان اکثره مقامی رسپانو خپل اداري په پانامه لیکس باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت به لزنډا د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانامه لیکس د بلټنو لپاره خط ولیکلو. خو د دې انکوایري کمیشن دایره دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په پلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې لقبل یره د چې د پانامه لیکس بلټنی د زنډ ښکار شي. د اداري په وینا چې پانا مالکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي. خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کوم سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او په کار خدای چې لمړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دي. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمه پرتی دي په کار د چې د هغه هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټل شوی پیسې بیرته دی وطن ته راوړل شي. نو لدی ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ رس پانه خپل ادریه کې وای چې داین مطابق په ملکي حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فندونو په ذریعہ د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کیږي او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نوړان دي د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي. خو تیر کال د صدارتي اورډیننس په ذریعہ د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وا او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فندونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی چې پکې ورته ویلي دي چې د NFC ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د NFC ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي NFC ایوارډ اعلان وکړي چې دا رنګ صوبو ته د خپل ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو ته تاسو غوږی د نو دونکو استاد لپاره د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالې تکتن لرو. ٹائمز آف انڈیا ورسپانی دا پاکستان و ہند ترمیان دا امن مذاکرات و موضوع سیڑلی دا. ورسپانی لیکی پاکستان وای چې دغه امن خبرې تری نه دی ځنډیدلی. بلخوا دی ایرند په نوم یوې سیړنیزې مرکز په افغانستان کې طالبان فعالیتونو او نور ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحه میرزا دا وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانو نه ویلو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوي، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډیدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډیدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي ویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مجبوره رسولې او د هیواد په کلیوالو سیمو کې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې شمنتیا نه ده ښودلې. رند سیړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپل یو اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اور ستا سے وګه له پاکستان خبر دن کې د نیوز او رسپانه لیکي د فوج زین افسرانو له خپل عہدو د لری کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغه کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لری کول شوی و. ورسپانه لیکي زین فوجي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلیو او سمګلینګ لارې پیسې جوړې کړې دي. د لیکنې نورې برخه درته فرخنده ارشد وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځې نه چې کله د پاکستان د پوځ افسران له خپلو دندو لرې کړل شول، نو له دغې وروسته په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټیننټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په FC کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک یې غلط استعمال کړی دی. نیوز رسپان لیکي کیساس دا سدا چې کلا د 2014 کال د نومبر په شپږویشتمه په کوټه کې د FC د IG د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورتس گاډي وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر اوهل او هغه وجل شول. د دغه دواړو وجل شو پوزي افسرانو کورنۍ ته پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي،
ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شو دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امن ورک نو دا معلومه شو چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهل دي. ل دغه ورستو نه اوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغخت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینا نه کړه چې د زوی سره دومره ګراند سپورتس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شو چې میجر جنرال اجاز نه اوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلینګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شو چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپل عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډیر حساس پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لری کړل شوی پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوی وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشلی هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتل شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم دا غټول رپورټونه خبرونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدل هم شئ. کچری تاسو د فیسبوک او یا د ټوئیټر پاڼه لرئ نو دا غې د لارې هم د مشال رادیو پاڼه چې کوم ویریفاید پاڼه ده هغه تاسو خوخه کوي، تاسو لایک کوي او هغه د لارې هم تاسو شیبه په شیبه خبرونه هم کتلی شئ او نور رپورټونه هم پاغې باندې تاسو لوستلی شئ. تاسو پام د نور رپورټونو په لور را ګرځوم او د دې لپاره زو خوست ولایت ته. د افغانستان د خوست ولایت په 15 خونځیو کې یو شمیر ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په یادو پروژو چې سباندې 28 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې پروژو کې د خونځیو چاردیواري، د پاکو اوبو، د خونځیو لپاره میزونه، چوکۍ او نور سامانونه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست په 15 خوځوي کې د نړیوال بانک او د خونې روزنې د ګډون لپاره د نړیوال پروګرام په مالی مرسته د 28 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمیر ودانیز کارونه پیل شول. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیز کارونو کې د 12 خوځوي د احاطې دیوالونه، د 15 خوځوي کثافتدانۍ او تشنابونه، همدارنګ د 3 خوځوي لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. د شنبه پر ورځ د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږ میاشتو په موده کې سرته ورسیږي او په دې سره به د پوهنې د برخې ځینې ستونزې هوارې شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافت دانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 18 مکتبونو د اوبو څاګان دي. جمله مصارف یا جمله بودیجه 28 میلیونه او 3 لک افغانۍ تین شوی دي. مالی فنډ یې د احاطې دی پارا د کثافتانه وی دی پارا د دې پارا بنګ جهانی ورکوي د کیپلی طرف نه، او د چاګانو چې د جی پی دی پروګرام دی.
د خوست په 15 خوانځي کې د ودانې زوچارو د پیل د پرانسته کې خوست والی حکم خان حبيبي هم ګډون کړی وو. د ول چې د پوهنې اساسي پرمختګ د کارونو مهمه برخه ده، او دوی په دې اړه د ځینو وزارتونو، د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پوهنې د بهیر اړتیاوي شریکي کړي. د خوست د واري ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرستکونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولی.
ولایتي اداره لکه مخکې مې چې ویل د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامې لري. موږ هیله مند یو چې د دغه برنامو په تطبیق سره به انشاءالله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې هغه ستونزه او خنډونه چې اوس ورسره مخامخ دي هغه به هواریږي. البته د یادولې وړ بولم چې د دغه برنامو په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستو د ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي او هڅه به وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب.
د یادونه ورده د خوست ولایت شپږ 500 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کې پر زده کړو بوختي. په خوانځي کې کمزوري تدریسي بهیر او د خونکو غیر حاضری هغه څه دي چې په یاد ولایت کې خوانیز بهیر زیانمن کړي او د په هني چټکه پرمختیاي ورو کړي ده.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په اختیا جنگیالي دي
او د دروغ او غواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سلسر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تاسو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کافي راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو نو ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دروندلګو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوګیوس یو واری بیا زو د خوست په خوست ولایت ته د افغانستان په خوست ولایت کې د 2 کیلومتره په خوست سړک د اساسي ترمیم او د شمال سین پر سر د شل یو سل شل متره په اوګدوالي د یو پل د جوړولو کار پیل شو. یاد سړک او پل چې د امریکا د نړیوالي پرمختیايي ادارې په مرسته د 3.5 میلیون ډالر په لګښت جوړیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د شان په پورز د خوست خار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتر سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیټي سړک سره نښلیږي په اساسي توګه د رغونې چارې د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې. یاد سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یوسایټ په مالی لګښت جوړیږي کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبیبي د یاد پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سین پر سر د 160 متره په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي.
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر تر کلی پورې د 2 کیلومتر په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیټي جوړې شوې لارې سره وصلي. د دغه پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 160 متره اوږدوالي لري او 2 متره عرض لري. د دغه پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالباری واحدزی په خپل خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړې او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي. د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته د پاملرنه وکړي.
په دې برخه کې موږ د پایدامې د محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنې لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي او هم هغه دوه بود لري د سړکونو په مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د خوست فواید عامي رئیس انجنیر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبلله ویل چې د لوی ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر ته چوي او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن لکبنه سړکونه زیانمن کیږي.
هغه لوړ وزن چې پرځند پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر ته ځي دغه هم دا ظلم ده د پولاتن سره جفا ده. خبر دا وی چې جامغه شکل چې د پاکستان نه راځي عدل ته هم په دوو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې پراتونکو کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار شي او خوست به د یو مهم اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز خار بدل شي.
اف سی آر او پښتانه
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو ستاسو پام د رواني غړې اخري رپورت په لورا ګرځوم او په اخر کې درته د عیسی خان یو خوندور سندره هم درو. نو لومړی رپورت په لور، په افغانستان کې د معدنو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د دې هواد اقتصاد او بیا رغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي ده. مشال اړو داسې لیکونه ترلاسه کړي چې ښایي د دې هواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجورد د قانون لخوا په غیر قانوني توګه راوستل شوی دي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغه سیمه تر دې بلاندې او وروسته هم معدن راوستل شوی چې پاکستان او نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. اما شازمی په دې اړه دا رپورت لري.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوی داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د معدن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوی دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنگ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلباز پلان په لار واچوي چې له مخې له بدخشان په غیر قانوني توګه راستل شوی 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل شو او یوازې د 2.5 لک امریکایي ډالرو په تاویلولو خوشی کړل شو. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته پکتو د دې بار بای ل شپېته څخه 340 میلیون ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې ورسته په غیر قانوني توګه راستل شوی 15000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برکول سوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکول اخلاص کړي. د ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر صلاحکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زرچانه لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځای زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو قانونه په ولکه کې اخیستی دی. د بدخشان مرستيال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځای خلکو ته په 85 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټن لاجوردو دړلو اجازه ورکړه. خو اوس مهال 15000 میټریک ټن لاجورد د تیر کال راهیسی د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلي ترڅو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
د څلور مالک قوماندانان دي، افراد غیر مسؤول واته 1000 نفر مسله لري او د معدن نڅارنه کوي، دغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. یونګان ولسوالۍ لپسټ کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا عام نه دی، جرم ولسوالۍ شپېته فیصده له طالبانو سره دي. دا معدن دي په دې مانس کې دی، موږ که معدن په سیاحت کوو خو دغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له منځه شو. خو دویم قدم کې نو هغه د دغې منطقې خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپل طرف پیشنهاد بیان شورای امنیت او ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکار وي، هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوره ولیږي ترڅو د معدن امنیت وشي.
نوموړی وای په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د دوو کلونو راهیسې زیات شوی او جنگ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بایه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجی نورعلی میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړی وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مره باز داوزون بازار جان یو را پاکستان دی، باز داوز فالوش میکنن بر برخ نرفت.
د یوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې معدن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلي یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی معدن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مالی یې ضبط کړي.
کداغه ثابت شي چې غلا ده خو بیا غیر له دې چې دغه خود د جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندخانه ورکول کیږي. دغه غلا ده څه غلا ده؟
په دې اړه مې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال سره تماس ونیوی. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15,000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د افغانستان د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې به ډېر ژر واورئ چې په دې اړه باندې به یو جامع طرحه جوړو. د هغې له مخې به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کېږي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې معدن په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا قاچاق کیږي، چې وسلوال طالبان، جنگ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت معدن لري، خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل شي.
خوب
تشړرا کوي هو تو فکر اتزلو مین دوړرا کوي تو فکر اتزلو مین